رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یکشنبې ورځ ده او د 1340 لمریز کال د تلی دولسمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر د څلورمې نیټې سره برابرېږي. په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
په کندوز کې په هوایي حمله کې 9 کسه وژل شوي دي. روسیه وایي چې په سوریه کې هوایي حمله پیل کوي. او د امریکا د یورګان په یو پوهنځي کې د 9 تنو قاتل خپل ځان هم وژلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د هرات د ولایت په درې ولسوالیو کې د پولیو یا ماشومانو د فلج د ناروغۍ په ضد د واکسین ورکولو کمپاین شروع شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان وایي چې په کندوز کې د هوایي حملو هدف د طالبانو یوه ډله وه چې په روغتون کې موجود وه، مګر د طالبانو یو ویان وویل چې دا خبره سمه نه ده او امریکایي قواوو ته غلط معلومات ورکړل شوي وو. او برېټانیا وایي چې د سوډان او جنوبي سوډان د جمهوریت په ګډ سرحد کې به 200 عسكر واچي، مګر نړیوالې خیریه موسسې وایي چې جنوبي سوډان چې جنگ ځپلی دی تر ټولو زیاتو تر ټولو لومړی بشري مرستو ضرورت لري. لومړی له طاهر څخزینا خبرونه واورئ.
د بیا سرحد ډاکټرانو خیریه موسسې ویل دي چې پرون د شنبې په ورځ د کندوز په ولایت کې په هغه روغتون باندې چې دغه موسسه یې چلوي په هوایي حمله کې لږ تر لږه 9 کسه وژل شوي دي چې درې ماشومان هم پکې شامل وو. دغه موسسه ویل چې د روغتون 12 تنه کارکوونکي هم په دې حمله کې چې دوامداري بمباري یې وبللې وژل شوي دي. هغې دا هم ویل دي چې دې حملې څه د پاسه 10 دقیقې دوام درلود او د هغې په اړه د واشنگتن او افغان نظامي چارواکو ته اطلاع ورکړل شوې وه. د امریکا اردو ویل چې د سپیرو داغ څخه مخکې د دغه روغتون په شاوخوا کې هوایي حمله کړې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د شنبې په ورځ هغو طبي کارکوونکو او ملکیانو ته چې په دې غمجنه پیښه کې وژل شوي او زخمي شوي دي خپل ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د دفاع وزیر ایسن کارتر وویل چې د دې غمجنې پیښې په اړه د افغان حکومت په همکارۍ بشپړ تحقیقات روان دي. ګل رحیم نیازمند کندوز څخه د دې حملې په اړه ویلي دي:
د دغه شفخانې سیزي کارکوونکي وژل شوي دي او یو شمېر هغه کسان چې هغه په شفخانه کې د تداوي لپاره راوړل شوي له منځه تللي دي.
پوره مرکه به وروسته واوري. روسیه پرون د شنبې په ورځ ویل دي چې په سوریه کې به هوایي حمله پیل کړي او په دې ډول یې په هغه هیواد کې نظامی مداخله راپارولې ده. روسیه دا هم ویل دي چې دا هوایي حمله به د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګرماران کمزوري کړي، مګر لویدیز طاقتونه وایي چې د دغه هوایي حملو هدف د جمهور رئیس بشار اسد ملاتړ کول دي. د روسیې یو لوړپوړي نظامي چارواکي اندري کارتاپولوف وویل چې په لویدیځ سوریه کې ډیره د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 2 ساعتونو کې ټولې 6 ځلي بمباري کړې دي. له بلې خوا د برتانیې د دفاع وزیر ویل چې د روسیې یوازې 5% هوایي حملې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مرکزونو باندې شوي دي. د امریکا ژ خبريال مایکل براون په دې باره کې یو راپور استولی دی چې اوس په واورو.
مایکل فالن د سن په نامه ورسپان سره په مرکه کې زیاته کړه چې د روسیې اکثره بمونه د سوریې د یاغي ډلو په مرکزونو باندې لګېدلې دي چې پکې د سوریې آزاد پوځ چلو د ملاتړ کې شامل دي او ملکیان پکې وژل شوی دي. دغه ارزیابي یو ورځ وروسته له هغه وشول چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل د سوریې کورنۍ جنگ به د امریکا او روسیې ترمن نیابتي جنگ نشي، په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د نن په سوریې کې په مختلفو ډلو باندې هوایي حمله کوي. اوباما وایي د روسیې ستراتیژي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي په پراخه توګه بین المللي ټولنه کې مشهور نه ده. جمهور رئیس اوباما وایي
ایران ان اسد میک اپ مستر پوتینز کوالیشن ات د مومنت، د ریسټ اف د ورلد میکس اپ اورس.
ایران او اسد نه په دې لحظه کې د خاغلی پوتین سره ائتلاف کړی دی. درسته نړۍ د موږ سره ده، ځکه نو زه فکر کوم چې په اوسنۍ ستراتیژي سره خلک نشي تیر وتلی. زما مطلب دا نه دی چې موږ یې نشو لیدی. خاغلی پوتین په رسمیت پیژندلو پیل کړی دی چې دا د دوی په ګټه ده چې په سیاسي روغه جوړه کې منځګړیتوب وکړي.
خبرونه ته دوام ورکوو. د امریکا د اوریګان چارواکو پرون د شنبې په ورځ ویلي دي چې هغه وسلوال سړي چې په یو پوهنځي کې اته تنه محصلان او یو استاد وواژه د پولیسو سره د لږ ډلو څخه وروسته خپل ځان وژلی دی. هغه ډاکټر چې د 26 کلن کریستوفر هارپر میرسر د مړي طبي معاینه یې کوله، دې نتیجې ته رسېدلی دی چې هغه په خپل ځان وژلی دی. د نایجیریا چارواکو ویل دي چې د بمونو په چاودنو کې 13 کس وژل شوی او تقریبا 30 تنه زخمي شوی دي. دا چاودنې د جمعې په ورځ ابوجا ته نږدې په دوو ښارګوټو کې شوی دي. پولیسو وویل چې دا چاودنې یو سړی او یوې ښځې کړی دي. د دې چاودنو ادعا سمدستي کمیډلې نه ده کړې، مګر ویل کېږي چې هغه د بوکو حرام د یاغي ډلې کار و. هغه لومړنی الوتکه چې د ایراني حاجیانو مړی یې راخیستی و تهران ته رسېدلې ده. دغه حاجیان تېر اونۍ د حج په وخت په ټیلماټیل کې مړه شوي وو. جمهور رئیس حسن روحاني په هغو لوړپوړو چارواکو کې و چې پرون د شنبې په ورځ د تهران هوایي میدان ته ورغلی وو. دغه الوتکې د 343 ایرانیانو څخه چې په دې ټیلماټیل کې مړه شوي وو 104 تنه راخیستي وو. او د بنگلاديش پولیسو ویل دي چې پرون د شنبې په ورځ د دې هیواد په شمال کې په یو جاپانی باندې ډز سوی او وژل سوی دي. دا دوه هم خارجي دي چې په یو تیر اونۍ کې په هغه هیواد کې وژل کیږي. د پولیسو یو چارواکی وویل چې دا سړی د بنگلاديش د قوانیا په ګوښه شرګوټ کې وژل سوی دي. په هغه باندې دروته نو چې په موټر سایکل باندې سپارو له نږدې فاصلې څخه ډز وکړي. چارواکی وایي چې دغه جاپانی د رنگپور په ولسوالۍ کې د کرنې په یوې پروژې باندې کار کاوه. دا حمله څه کم یو اونۍ وروسته له هغه سوې ده چې د مرستو رسولو په یو ایټالوي باندې په پایتخت ډاکا کې ډزې وسوې او ووژل سو. د اسلامي دولت ډلې یادایش وویل چې د مرستو رسولو دغه کارکوونکي هغې وژلی، مګر حکومت د غډلې دا ادعا رد کړه او وی ویل چې هغه یو ځان ته پېښه وه. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ واشنگتن نه زمونږه دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د هرات د ولایت روغتیایي مسولینو د شینډن ادرسکان او فارسی ولسوالۍ خلکو نه غوښتنه کړې ده چې د پولیو یا د ماشومانو د غزن د ماشومانو د مبارزه د واکسین د تطبیقولو په کمپاین کې باید مرسته وکړي. پام وکړئ، د ابراهیم رحیمی ریپورت ته.
د افغانستان د غربي حوزې روغتیایي کارکونکو وایي چې ماشومانو ته د پولیو ضد د واکسین دغه کمپاین د هرات په شینډنډ ادرسکان او فارسی ولسوالیو کې په راتلونکو درې ورځو کې ترسره کیږي. د هرات عام روغتیا ریاست د کتلوي معافیت امیر ډاکټر وحید رحمانی وایي وروسته له هغه چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د پولیو یو مثبته پیښه تثبیت شوه، په شینډنډ او دوه ګاونډیو ولسوالیو کې درې فرعي کمپاینونه تطبیقوي. هغه زیاته کړه چې په یادو شویو ولسوالیو کې د پولیو وایروسي ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د دیني مدرسو له لارې د خلکو د عامه پوهاوي په زیاتېدو کې پوره هلې ځلې کړې دي.
به خاطر از اینکه ما سرکولیشن ویروس پولیو را در ولسوالی شینډنډ ولایت هرات قطع وکنیم،
د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د پولیو د وایروس د لمنځه وړلو لپاره مو د کیس ریسپانس یا مثبت پیښې ته ځواب په نوم درې دورې کمپاینونه پلان کړل. موږ هڅه کړه چې دغه کمپاینونه په اخیری دور کې چې سبا د یک شنبه په ورځ شروع کیږي د خلکو د عامه په حویل لارې پولیو لمنځه یوسو.
با مسؤلین مدارس دینی که در سی ولسوالی قرار دارن تماس بگیریم.
د هرات کتلوی معافیت امیر ډاکټر وحید رحمانی هم درنګ هیل سرګند کړه چې دغه ولایت شینډنډ ادرسکان او فارسی ولسوالۍ د جماعتونو د ملایمانو او نور مشرانو په همکارۍ به دغه کمپاین په خطو غتر سره شي. د خلکو د باور لپاره د واکسیناتورانو له هر ټیم سره د کلی ملایمان او یو بل مشر کور په کور ګرځي ترڅو خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
دو نفر اینو خونه به خونه برن و طفلا رو واکسین وکړي.
د هرات دینی عالمان هم له خلکو غوښتنه کوي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق سره د سالم روغتیا لرونکو اسلامي ټولنې په جوړښت کې خپل پوره همکاري وکړي. د دغه ولایت حج او اوقاف رئیس مولوي عبدالواحد عاصمی امریکا غاکتا داسې ویل:
اسلام و شریعت اسلامی همیشه پیروان خود
اسلام او شریعت خپل ټولو پیروانو ته بلنه ورکوي. هر هغه امکانات چې د دوی د روغتیا لامل ګرځي له هغه څخه ګټه واخلي. د همدې دلیل پر بنسټ ماشومانو ته د پولیو د واکسین ورکړه لازمه ده. د شریعت له نظره په دې کې هیڅ ممانعت نشته.
بنان نظر شریعت اسلامی از نظر دین منافات نداره.
تاکل شوی چې په دغه درې ورځنی کمپاین کې د هرات د شینډنډ، ادرسکن او فرسی ولسوالیو تقریبا 3000 ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ ښکته دي د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
دا واشنگتن دی. دا افغانستان او متحده ایالاتو حکومت مشرانو د شنبه پر ورځ د قندوز په ولایت کې د بسرحد ډاکټرانو په روغتون باندې د هوایي حمله په نتیجه کې د اوښتو تلفاتو له امله خپل خپګان څرګند کړی دی. پاموکړی یوې مرکې ته چې موږ په سیمه کې د خپل خبریال ګل رحیم نیازمند سره د دغې هوایي حملې د اصل وجوهاتو د معلومولو په باب کړی ده.
نیازمند صاحب، ستاسو وروستي معلومات څه دي؟
کندوز باندې تیره شپه د هوایي برید له امله د دغې شفخانې سیزي کارکوونکي وژل شوي دي او یو شمېر هغه کسان چې هغه په شفخانه کې د تداوۍ لپاره راوړل شوي له منځه تللي دي. هغه عیني شهیدان چې خپلو خپلوانو یا د ګاونډیانو په جسدونو پسې شفخانې ته تللي دي ویل چې شفخانه مکمله له منځه تللې ده او هغه جسدونه چې په چپرکټونو کې پراته وو هغوی لکه د سکور تکتور د دې د لیوال د غوي د بدن هغه ازکو وخه اور شیشته او شفخانه کې کله چې ما د حوزوی روغتون د رئیس سره خبرې کولې هغه ویل چې د حوزوی روغتون ته تر اوسه پورې 50 کسه دغه شفخانه کارکونکي را انتقال کړي دي چې هغه په ټپي حالت کې دغه حالت کې دوی چې صحیح مرسته ورسره کوله بې سرحده ډاکټرانو د روغتون د کارکونکو سره دوی د بشري قوې د نشتوالي سره مخ وو ځکه د جګړو له امله ټول هغه کارکونکي دي صحیح نه وو چې هغوی په شفخانو کې کار کوو. پر پیښه کې زیان او عموما په دغه څو ورځنیو جګړو کې عام خلکو ته زیات زیان اوښتلې. خلک د خوراکي موادو د کمبود سره
مخ. امریکایي مطبوعاتو د شنبه په ورځ باندې دلته د امریکې په وخت باندې ریپورت ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو پوزم دا منل ده چې د شبخانه شاوخوا ته بمباری شوې ده، هدفونه اشتل شوې دي. په زمن کې د کورنیو چارو د وزارت صدیق صدیقي له قوله ویل شوې دي دغه په وینا باندې دلته ټریرستانو غالبا اشاره طالبانو ته وه. بیا د طالبانو یو وایان وایي چې دلته طالبان نه موجود بلکې ډاکټران موجود او قصدن دغه کوارډینه ورکړې وه توکو په بمباری وکړه په نتیجه کې دومره زیات بېګنا کسان مړه شو. ستاسو معلومات څه دي؟
ممکن شفخانو کې خو عموما ټول هغه کسان چې هغه د جګړې له امله ټپیان کېږي هغوی به شفخانو ته وړل کېږي. هغه که څه هم د دولت مخالفې ډلې وي او یا ملکي وګړي وي. په دغه وخت کې دغه سیمه د طالبانو تر ولکې لاندې وه او تېرې ورځې تر ناوخته پورې په سیمه کې د دولت مخالف ځواکونه زیاتېدای شوي. خو کله چې د دغه ساحې د خلکو سره خبره کېږي هغوی ویل چې د قندوز د سقوط په لومړۍ ورځ باندې چې کله افغان ځواکونو بیرته د دغه ښار د نیولو لپاره عملیات شروع کړل نو د دغه شفخانې نه یو تعداد هغه طالب ټپیان چې هغه په جګړه کې ټپیان شوي وو او د طالبانو لوړپوړي کسانو هغه نامعلوم طرف ته انتقال شوي وو او په شفخانه کې هغه طالبان موجود و چې ټیټه کچه په دغه قوتونو کې ځای پر ځای وو.
جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره په ډاګه کړې وه د پنځشنبه په ورځ چې زمونږ یو ذمہوار او بمسؤلیت حکومت دی او نه غواړو چې په داخل ښار کې بمباري وشي ځکه چې ملکی کسان پکې دغه بمباري چې کیږي. جمهور رئیس دې نه خبر نه دی او خبر دی؟
عموما کله چې په جګړو کې افغان ځواکونه ښکېل وي خامخا د هغوی معلومات تر لوړپوړو چارواکو پورې مطرح کیږي او د هغې نه وروسته به په یو ځای باندې برید کیږي. اوازې داسې هم دي چې په دغه وخت کې یوه ډله طالبان د بسرحده ډاکټرانو روغتون ته داخل شوي وو او د دغه ډلې د له منځه وړلو په خاطر باندې شفخانې باندې برید شوی دی. دوی د شفخانې شاوخوا بمونه چوری دی یا بمبار کړه دی چې ممکن شفخانه ته هم پکې ځان وختي خو دغه بمونه مستقیم د شفخانه ته ودانې باندې لګیدلې دی ټول هغه ټپيان چې په بسترونو کې پراته وو هغه منځ ته لیږل
تاسو ری څرګندون نو خوده معلوميږي چې په افغانستان کې د امریکایي قواو د یو وایان ډګروال براین دا خبر هم سم درته یو هدف پوري دی وایي چې د دې حمله هدف ځینې افرادو چې زمونږ قواوې د غوښ سره مخ کړې وي
بلې په دغه د قاتل لکر په اعلانې کې همدغه ټکي ته اشاره شوې وه چې شفخانې ته یو ډله وسلوال ننوتي وو چې هغه ځواکونو ته خطر ګڼل کېده خو ولې داسې هم ممکن وو چې انتظار ایستل شوی وی تر څو دغه ډله د شفخانې نه ووځي یا هغه افغان ځمکنیو قواو ته اشاره شوې وه او د هغوی په ملاتړ باندې د شفخانې نه وسلوالې ډلې ایستل شوې وې د ښار په نورو برخو کې هم د دولت د قواو مخالفین زیاته وو
د نه معلومیږي چې د صدیق صدیقي دا خبره سمه ده چې خارجیان مخکې ایستل شوي وو دغه ځینې ځکه خارجي ډاکټران یا نرسان دي لګیدلي
خارجي لس تنه کارکونکي په دغه شفخانه کې موجود وو چې هغه په دغه بمبارۍ کې ورته ضرر نه دی رسیدلی شفخانې ځینې کارکونکو بیا دا ګیله هم درلوده چې دوی دغه کارکونکو ته بار بار احوال ورکړي چې د موجودو ټپيانو د تداوي لپاره ورسره مرسته وکړي خو هغوی هوایي میدان ته رسیدلي وو هغه تیاره چې دوی لپاره تعین شوې وه هغه پرواز کړی وو افغان ډاکټران په دغه روغتون کې بغیر د دې نه چې څوک مرسته ته ورسیږي آزاد پاتې وو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
ماخستان نه بجې او درې پنځوس دقیقې دي. دا واشنگټن دی. د برېتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون د سپتمبر د میاشتې پاتشتمه باندې ویلي چې په جنوبي سودان او سومالیا کې به 2016 عسکر ځای په ځای کړي، خو په دغه سیمو کې چې جنگونو ځپلې دي د مرستو رسولو ادارې وایي چې دواړه هیوادونه بشری مرستو زیات ضرورت لري. پام وکړئ، د لندن نه د امریکا غږ د خبریال هنری رجویل رپورټ ده.
د خپلواکۍ نه دوه کاله وروسته په 2013 کال کې په جنوبي سودان کې کورنۍ جنگ ونښت. د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د سپتمبر په 18 نیټه اعلان کړ چې د درې سوه عسکرو پورې به په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې په ماموریت کې شامل شي، په داسې حال کې چې د برطانیې اویا نور عسکر به په سومالیا کې انځه پرځای چې د ملګرو ملتونو د هغې قوې سره کار وکړي چې په دغه هیواد کې د افریقایي اتحادې د ماموریت ملاتړ کوي. کیمرون په دې باره کې داسې وایي:
It's in our national interest, not just living up to our international obligations, but we will benefit if Somalia has a future.
دا نه یوازه دا چې مونږه خپل بینالمللي مسولیت سره رسو، مګر مونږ ته به دا ګټه وکړي چې د سومالی راتلونکو لپاره نه خلاص شي. مونږ ته به دا ګټه وکړي چې جنوبی سودان د یو هیواد په حیث فعالیت وکړي او د مدیترانې سمندرګي نه په اخوا د ګڼ شمیر مهاجرو بهیر مات نشي. په جنوبی سودان کې کې په وس وخت کې د ملګرو ملتونو په ماموریت کې څه باندې 2016 ساتون کې دي او د زورګونو حق خلکو ژغورنه کوي چې له تاوتریخوالي نه راتښتېدلې دي او د ملګرو ملتونو په مرکزونو کې اوسېږي. د برتانیا عسکر به په جنگ کې هیڅ رول نه لري مګر جنگي روزنه به ورکوي او په لوجستیک کې به مرسته کوي. د جنوبي سودان سوشالیست مارک شو مرس چې په لندن کې د خارجي پرمختګ په انسټیټیوټ کې کار کوي وايي احتمال لري چې د عسکرو د غزا په ځای کې ول د کیمرون هلی سر ته ورسوي. دا وايي
There's clear cause and effect. The UK sends 70 troops to Somalia, 300 to South Sudan. There will be less terrorism and less migration.
برتانی اویا عسكر سومالیا او درسا عسكري جنوبي سودان ته واستول چې څرګند دایا او تاثیر به اداوي چې هلته به تروریزم او مهاجرت کم شي. یعنی د دې معنی دا ده چې وجود نه لري. د دې بل غټه او بل دلیل دا ده چې ولې دا یو خ نظر ده چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې په ماموریت کې دي شامل شي. مګر دا په برتانیا کې د مهاجرت یا تروریزم غم نشي خوړلې. سیال حکومت او مخالف قوا او د اګست په 8مه نیټه د سولې موافقه لاسلیک کړه مګر خلک خلخته لا تر وسه دوام لري. روغتونونه د داسې ماشومان نه ډاکټر چې کافي خواړه ورته نه رسیږي. د نفوسو 40% په داسې خواړو ته کې لري چې د مرستو د لارې ورته رسیږي. ملګری ملتونه وایي تر څو پورې چې دغه ماشومان درمل چټک شوي نه وینو احتمال لري چې 50,000 ماشومان مړ شي. د خیریه موسې چې د چریټي ورلد ویژن په نامه یادېږي کارکوونکې میلانا مرهم نو وایي دا مهمه ده چې د سولې موافقه دوام ان پیدا کړی.
We're now delivering food aid, nutrition programs, other items that people are in desperate need of.
موږ اوس ته خوړو او کافي غذا پروګرامونه عملي کوو او نور هغه مواد خلکو ته رسوو چې ډیر ضرورت ته لري. ځکه نو موږ په واقعیت کې ډیر باوري یو او د سولې د موافقین را په دې خوا داسې وشلو. د مرستو در سوالو ادارو خبرداري ورکړه چې نړۍ باید د خوړو د کمښت د مخنیوي په باره کې چټک اقدام وکړي یا به د جنوبي سودان د کورنی جنگ تلفات ډیر زیات شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نه بجې واته 50 دقیقې د خبرونه پای کې د څو خبرونو غټګي. د بسرحد ډاکټرانو خیریه موسسه وايي چې پرون د شنبې په ورځ د قندوز په ولایت کې په یو روغتون باندې د ائتلافي هوا د ائتلافي قوا په هوایي حمله کې 200 کسانو شمیر نن مستارسته لیدل چې درې ماشومان هم پکې شامل دي. د روسي چارواکو اعلان وکړ چې په سوریه کې بعد اسلامي دولت د داعش په خلاف باندې هوایي حمله اپیل کړي. د روسي ولرپل نظامي چارواکي ویل چې په لویدیځه سوریه کې د روسي جنگیرو ته په تیرو 2 ساعتونو کې شپېته ځلې هوایي بمباري وکړي. یو الوتکه چې د ایراني حاجیانو مړي راخستې وه تهران ته رسېدلې. دغه حاجیان تېر اونۍ د حج په وخت په مینا کې په ټیل ماټیل کې مړه شوي وو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په هغو ولرپل چارواکو کې وو چې پرون د شنبې په ورځ د تهران په نړیوال هوایي میدان کې د الوتکه عملی هرکلی وکړه. دغه الوتکه کې 343 پیته ایرانیان مړي وو. د برېټانیا د دفاع وزیر وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې تر اوسه پورې یوازې 5% د اسلامي دولت یا داعش په خلاف باندې شوې دي. محترم اوردونکو زمنګ دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. موږ به د کابل په وخت د مخام په وبو د بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.